ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ದುಂಕು ಅವಕ ತುಂಕುದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿದ ನಂದ ಜುಮೆವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಶ್ವಾಡಸಂ ದ ಮಾರ್ಚ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಲರಮ ನೇಠದ په پاکستان کې وخت سوي دی د ماخستن لس بجې په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دی د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې درته ز کلسوم کاکړ
او ز اشفاق مومن
شراغ لاست ویو په دا خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو راپورټونه مرکې او سیډنیز راپورټونه خو ول درته ویایو سې د مهمو خبرونو سرټکی سدي
د خیبر پختونخوا صوبې او د قبایلی سیمو د لپاره نوی گورنر اقبال ظفر جګړن نن څوګن پورته کړی دی. د دل لپاره چېړونکو وایي چې دوه غټ چیلنجونه دي. یو چیلنج په لکونو قبایلی خلک په لکورونو تستنول او دویم په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل دي.
دا اروپای ټولنې لخوا پاکستان کې په زور د خلکو بے درکه کولو د بشري حقوقو د فعالینو د وژنو او اقلیتونو باندې د اندېښنو وروسته نن سینټ ته د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي هیواد د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي.
او د پاکستان پنجاب صوبه کې د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره قانون په شری عدالت کې چلن شوې دي. په دغه قانون کې خزو ته سزا ورکولو او یا په خزو باندې د زور زیاتی کولو خلکو د پاره سزاګانی دي.
دا او یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. مش سره اوسئ.
گرانو قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غل واشنگتن ډي سي نه وګي لومړی زو د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه په لوتا چرته چې د دغه صوبې نوې گورنر اقبال ظفر جګړه چې د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لري هغه د گورنر په حیث سوګند پورته کوي او دغه سوګند داسې حال کې پورته کړی دی چې د قبایلی سیمو په لکونو خلک دې وختي بې کوره دي او په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات هم روان دي. خو څېړونکي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنول او په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل د ده لپاره غټ چیلنجونه دي. د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
څېړونکي وایي نوي گورنر ته قبایلي علاقو کې یو شمېر چیلنجونه ورپیخ دي، په خاصه توګه هلته خرابه امنیتي وضع، FCR قانون او قبایلي علاقو کې ترقیاتي کارونه داسې عوامل دي چې نوي گورنر نه بای امولس په سمدستي توګه د حل تمه لري. خبریال صبدر داوړ وایي چې قبایلي علاقو بلابلو برخو کې پوځي عملیات روان دي، په لکونو خلک بې کوره شوي او د عملیاتو له وجې هغه علاقو ته ډېر لوی زیان اوښتی او دې ترڅنګ د قبایلي علاقو حالاتو د ګاونډي هیواد افغانستان سره په تعلقاتو اثرات به د نوي گورنر لپاره لوی چیلنج وي.
ایون افغان حکومت چې دا بار بار وایي چې دا قبایلو نه خلک راځي دلته اټکونه کوي، نو دا ډېر غټ چیلنج دی د لپاره چې دا ګورو دای څنګه هندل کوي، دای قبایلي رسم رواج د ذریعہ باندې هندل کوي، دای دا پرشنو فالو اپ کې دا هندل کوي، یا سیول انتظامی په ذریعہ باندې دای هندل کوي.
په قبایلی علاقو کې د FCR ختمون لپاره هم د ډېر مودې راهسي حلې ځلې روان دي. په خوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. وزیر اعظم لخوا هم یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې او د پټه پارلیمان غړو هم په پارلیمان کې 2 آئینی ترمیمي بل وړاندې کړي. خو وکیل اجاز مومن وایي چې په خوانی گورنر د اصلاحاتو په لار کې لوی خنډ و او نوی گورنر نه تمه لري چې کال 2011 کې شوي اصلاحات په عملي کې او FCR په مکمله توګه ختمولو لپاره به خپل رول ولوبي.
په کار کې د یو سمري راپور تیار کی مقصد ته ولي کې او هغه کې ډیټا ولي کې چې آرټیکل 247 د آئین پاکستان دا د قبایلو د پوزې کې ځوان دي، په دې کې امندمنټ په کار دی پرزیدنت سره دا پاور دی نو کدي په دې کارونو باندې دي شروع ونه بل او دا ونه په نظام په خیال کې په سلو شپږو میاشتو کې دننه د دې ګونو خلاف یو تحریک د قبایلو ناروزي او شروع کېږي.
قبایلي علاقې چې جنگ ځپلي دي د حکومت لخوا یو شمېر ترقیاتي سکیمونه هم پکې اعلان شوي. خو په قبایلي امور باندې نظر لرونکي خبریال ابتهار پردوس وایي چې د کرپشن موجودګي، روانې جګړې او گورنر سره د قبایلي علاقو لپاره کوم مخصوص پلان نشوالي په تناظر کې نخکاری چې نوي گورنر راتلو سره به کوم غټ بدلون راشي.
وایا کدا تر کی ادي سکرین اون دې ته ویل کیږي چې کوم نسبت باندې کرپشن په پاټا کې چې دا یاره انوالډ دی او کوم نسبت باندې چې د سکیورټی سچویشن خرابې دي او هغه د وجه نه ډیولپمنت سیکټر چې دا یاره زما نه دی خیال چې لکه په دومره زر به چې دا دې کې چې څه چینج دی هغه او خو دې شي او دا گورنر صاحب چې کوم یعنی نن چې وی او ټیکینګ سیرمنی دا او هغه دې چې دا افس چې دا سنبال دي دا غي نم چې دې څه واځي چې دې شواهد یا څه د واځي دې ښکاری نه چې پالیسی هغه ځان سره راوړی دا یو پولیټیکل افس چې دا هغه او ساشو لري او دا فاټا صرف یو واحد چې دې یو سولوشن چې ور ښکاری دا چې دا مین سټریم دی او دې ته اکسس ملاوي شي چې دې کې اکاونټبیلټی شروع شي
سیلون کې وای چې د خراب امنیتی وضع لکبل په قبایلی علاقو کې د گورنر په نسبت زیات واک اختیار د سکیورټی ادارو په لاسو کې وي او په کوم خبرو چې دغه ادارو لخوا فشار جوړ شي هم هغه مسایل به حل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
منو اوریدونکو او کتونکو تاسو دا راپور واوریدې ام په دغه موضوع د قبایلی سیمو به کور سوي خلک او بالخصوص د وزیرستان خلک سوای او د نوي گورنر زه ساته ملري اجمش خبريال عدنان بیٹھنی زنه پښتل دي تاسو ته هم وړاندې کوو.
ما نام نوید بیٹھنه ده. زه له نیمه قبایلی سیمه افرټانګ جنډوله سره تعلق لرم چې هغه کنور نه نو د خپل سیاسي مفاداتو د پاره به دفاع ته د پرمختګ لپاره کارونه کوي. ټولې دنیا ته پته ده چې اف سی آر په فاټا شه د پرمختګ لارې نیولې دي. نو موږ له گورنر نه دا غوښتنه کوو چې هغه د موږ ته کم از کم د اف سی آر نه موږ خلاص کړي. چې موږ له اف سی آر نه خلاصو نو موږ دا توقع ده چې فاټا به پر مخ لاړ شي.
زه منظور احمد نمیر د ګمل یونیورسټی سټوډنټ جنوبی وزیرستان نه ما تعلق ته. نو گورنر ته صرف موږ د اپیل کوو چې په غونډ نه غټ کار ده موږ ته دا هیڅ نه جوړوي خو موږ ته د امن راوړي. موږ به سکولونه په خپل پیسې راته جوړ کړو. موږ به تجارتي مراکز په خپل پیسې جوړ کړو. په خپل مهنت په خپل خوالو په خپل وینه به جوړ کړو. خو موږ ته دا صرف امن راوړي چې امن وي موږ بختر کی خپل هم وکړو. موږ سره دمره غټ شته خو فلال امن چې کوم دی هغه چې سټیټ ناکام دی هغه چې گورنر یا نورې ادارې ناکام کامې دي دوی دا امن راوړي نورې انشاءالله موږ بخبر. زه وایم موږ سره د ظلم کولو لپاره یعنی موږ ته چیک پوسټ جوړولی شي. موږ په چیک پوسټ باندې درې درې غنټې پنځه پنځه کټ درولی شي. موږ د پاره په یو غله پرې پیرا کلای نیولی شي. یعنی چې کوم د موږ سره د ظلم کولو پالیسی دی هغه خو دوی ډېر زر زبردست ریټ راته قایموي. بیا ما چیک اینډ بیلنس پالیسی ما سکول سیستم په دا باندې دوی ولې توجه نه ورکوي موږ د سمجھ نه بل تر دخ.
زما نوم حیات محسود دی. زه ګومل یونیورسټي نا فارمیسي کوم لګیا یم. لکه لاسټ ایئر مې دی نوې گورنر چې کوم راغلی دی د دې نه موږ لکه دا ایکسپیکټیشن هم دی او موږ دا ډیمانډ ځنه کوو چې هغه په فاټا شي چې کومه بد امنی ده. فرسٹ آف آل لکه هغه بد امنی ټیریریزم چې کوم دوی یو دغه شروع کړی ده هغه ختم شي. نو دا یو غټه رغبه ده په دیشه لکه انډستریز چې دوی ولګوي ټوله فاټا د پاره به لکه دا یو خا دغه وي. دلته کالجونه یونیورسټیانې دوی راوړي دغه راته لکه وکي. نو زه وایم چې وزیرستان او د فاټا به یو قسم په ش طرف باندې نوجوان طبقه چې کومه دا هغه به روان شي.
ځان د میرلی ایسوړی گاون سره تعلق سوته اوس د کډوالې ژوند په کوهاټ کې تیرم. کوم چې نوا گورنر اوس منتخب شوی دی مونږ دنا توقعات ډېر دي دی به مو دپاره په وزیرستان کې ښه حالاتو ذمواري راشي. کچېرې امن وي سکون وي او ښه حکومت وي هلته کې نو دا مهرباني ده وکړي چې مو دا وسته وي ځکه چې مو دوه کاله ډېر په سختي سره تیر کړل.
جی عمران مخلص وزیر دغه یو سیاسي کس دی او چې د سیاسي پارټۍ سره تعلق دی. په دا باندې یقیني چې د موږ د وزیرستان خلک او پیرا د فټه خال ډېر زیات خوشحال دي. دا ډېره د خیر خبره ده چې یو داسې کس نه را باندې راغی چې هغه په موږ باندې اډر فالو کوي. پالی گورنر را دغه مطالبه ده چې موږ ته کوم فنډ راشي چې دغه آی ډی پیز په شکل کې یا موږ بهرال د حالات جنگ کې دغه پاره فنډینه راشي. نو لہذا هغه دادا چې فټه سیکرټریټ کې زموږ کې التا داغه نیم په نیمه ورک او بل ورته زموږ د تو وقاتی چې لشکي لکه زموږ چې کوم ترمیم شوه د کانا په اف سی آر کې.
نام نثار علی خان دا ور دي او د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم. د افسوس خبره ده چې د اونر سره په کور سره لاړلو او مونږه به کور پرېښولو. او سره د دې کې زموږ بل نوی گورنر اکبر ظفر جګړه خدای دې کوي چې جګړه نشي زموږ لپاره د امن او د سوکالۍ او د نیکمرغۍ او د آبادۍ یو سبب وګرځي. سیاسي سړی دی نو امید دی چې دې به یو عوامي سوچ ولري او د قبایلی سیمه چې کوم عوام دي هغه ته چې کوم نقصانات رسیدلي دي چې هغه کوم ځورېدلي دي دوی په زخمونو باندې به مرهم کېږي او دغه څنګه مونږ د آرمي چیف نه هم دغه مطالبه کوو چې هغه چې کله خپل کور ته ځي خپل کور ته د تللو نه مخکې مخکې چې د فاټا څومره بې کوره کډوال دي بې کوره بې کوره خلک دي هغه به عزت ته ور باندې خپل خپل کورونو ته ولېږي.
افغانستان کې د دایمي امن راوستو د لپاره کوششونه که څه هم تیز شوې دي، خو د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه د خبرو اترو چې کومه امکانات څرګند کړی شوي وو دغه امکانات صحیح ثابت نه شول او دغه خبرې اترې اوس ویل کېږي چې د مارچ میاشتې په څه وخت یعنی په کومه نیټه هم کېدای شي. د دغه خبرو اترو نه وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز واشنگټن کې ویلي وو چې د افغانستان طالبان په پاکستان کې پټ دي او یا دغلته کې موجود دي او دې ته د ژوند هر قسمه سهولت شته دی. دا یاد دی وی په لومړي ځل باندې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار په یو نړیوال فورم باندې یا په یو نړیوال میډیا کې دغه دغه خبر مخې ته راتله یا راغله. د دغه خبر په حق لا پاکستان باندې شکونه څومره سیوا شوې دي او دباو په څومره سیوا شوې چې که پاکستان کې دغه طالبان موجود دي نو آیا دی به وکړی شي چې دغه خبره تر ته آماده کی؟ په دې باندې تاسو ته یو سړنیز راپور د لیور اډیو خبریال احسان محمد خان وړاندې کړي.
سړنکاران وایي هر څو که نړۍ ته معلومه وه چې افغان طالبانو سره پاکستان نږدې اړیکې ساتي او په هیواد کې ورته د اسانتیاو سره سره ځایونه یې هم ورکړي دي، خو دا په لومړي ځل ده چې پاکستان په سرکاري توګه دا تسلیموي چې او د افغان طالبانو ساتنه یې د تیرو 15 کلونو روانه ساتلې. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا د دغه ستونزې اوارولو لپاره نور د برغې تګلا په ځای کوټلی خبره مخ په وړاندې بوتلل ډیر ضروری دی.
یہ ایک اچھی بات ہے تاکہ معاملات جو ہیں صاف ستھری طور سے آگے بڑھ سکیں، بجائے اس کے کہ آپ غلط بیانی سے کام لیں اور اس سے لگتا ہے کہ آپ دو زبانوں میں بات کر رہے ہیں.
دیوائی ڈیرخ خبر ادا چھ خبری اتری پر صفا لارا مخ پوڑان دی روانی شی او پزائی ددی چھ دا دروغ نا کار واغستے شی چھ پا دوو جبو خبری اتری تر سر کی گی. دا پاکستان لخوا چھ افغان طالبانو باندے دا فشار اچول ورسرا دا غلار شتا دے چھ پریہاغا اسانتیاوی بند کړي کوم چې ورته پاکستان ورکوي او هم د دغه فشار له وجې افغان طالبانی خبرو اترو ته تیار کړي. که چېرې د افغان حکومت سره طالبانو د خبرو اترو جوړولو نه په بیرته د تلو هڅه وکړه نو په پاکستان باندې آیا کوم ډول فشار راتلی شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې تلت مسعود وویل،
یہ میرے خیال میں پاکستان پہ ضرور دباؤ ہوگا اور پاکستان کا خود کا اخلاقی فرض ہوگا کہ اگر طالبان نے کوئی غیر مناسب مطالبات کیے اور اس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوئے اور افغانستان کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پاکستان بالکل ان کو کوئی جگہ نہ دے.
تلت مسعود زیاتوی، ز فکر کوم داسې صورت کې چې طالبان خبرو اترو نه په شا کیږي نو په پاکستان به لازمان فشار راځي. د پاکستان هم اخلاقي توګه فرض جوړیږي چې کچري طالبان ناجایزه یا غیر مناسبه غوښتنې کوي او بیا د خبرو اترو لړۍ ودرولو لوجه افغانستان ته زیان رسیږي، نو پاکستان له په داسې صورت کې پکار ده افغان طالبانو ته بیا ځای ورنکړي او ورته د هیواد پریښودلو وایي. پاکستان لخوا د افغان طالبانو په پاکستان کې د اوسېدلو د غوینا په داسې وخت کې شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو وار بیا د پاکستان په هڅه روانيږي. د عسکري چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد په وینا د طالبانو موجودګي د وړاندې سرګندوه نو ځکه پاکستان هم ومنله.
دا خبره خو مخکې سرګند شي وو د دې باندې نور انکار کول زما په خیال باندې صحیح خبره نه وایي. نو دې مخکې د مری مذاکرات تم راغلي نو دا خو موجود نه راغلي. دا سه قطر تزی راضی هغه هم د پاکستان نزی راضی دا سه نور ملکونو ته سفر کی وروسته مکه چین ته تللی او یورپ ته تللی هغه ټول د پاکستان نه سفر کی زما په خیر باندې انکار مزید کول د ما خیال دی چې سود مند او فائدہ نه ورته
د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې چې امریکا او چین هم د منځګړي په حیثیت ګډون کوي او پاکستان پکې د یو سہولتکار رول لوبوي سړنکاران وایي د پاکستان په طالبانو غا اثر لوجه او ورسره د نږدې اړیکو له سبب د پاکستان د غ رول تر ټولو مهم دی احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې کله دغه پښتنو ځوابونه کول زمونږ همکار رحمان بنری دغه سره سوشې به وړاندې خبرې ترې وکړي چې آیا دیته دغه کوم اندازه واچګینې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې چې کوم د خبرو اترو امکانات څرګندېدل نو آیا دیته کوم ځای خودل شوی وو یا دا کده مارچ په میاشت کې په کومه نیټه هم دغه خبرې ترې نیخ پنې غد افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کېګینو دوی ته خبر دی او کنه هغه دغه تاسو ځوابونه کړی دي نو دبا حمد عمر زاخلوال نه په دغه مرکه کې وورو خو زمونږ همکار رحمان بنری صاحب راغلی د سټوډیو ته دغه مرکه غی کړی دا او مغی به تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کی بنری صاحب خیر راغلی
ډیره مهرباني اشفاق محمد صاحب دوه خبرې چې دی هغه ډیره مهمه دي یو خدا چې څنګه اشفاق محمد صاحب ول چې مذاکرات شروع کې دوه نیټه چې وا هغه د مارچ لومړۍ اونې خودل شوی و او دویم دا چې دا مذاکرات چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ به کیږي دا به د افغانستان په مشرۍ کیږي خو پروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې هغه مذاکراتو چې کوم دوران دی دی باندې شکونه دی هغه یې واکړل مثال په توګه مذاکرات شروع نه شو تر اوسه پورې او دویم دا چې پاکستان مشرقي نو معلوم نه ته پوس چې کوم دی هغه د هغلي زاخلوال سم نه دا وکړو چې آیا مذاکرات تر اوسه پورې ونه شو وجوهات یې څه دي وځنډېدل کنا بل څه وجه ده نو زاخلوال سم دغه ځواب ته غوږ نیسو
طبعا مذاکرات خو ورته تیاری او آمادگی ضروری ده مذاکرات مخالفین سره په مخالفینو کې متعدد ډلې پیدا شوې دي نو که څو ورځې مخکې وروسته سره دغه خبره نه ده مګر زه اوس مکه مخکې نه چې ویلي خوشبینه نه چې انشاءالله تعالی ډېر زیات به نظم ویږي او مذاکرات به پیل شي
تاسو وردل چې هغله زاخلوال سه بچ مذاکرات ک سو ورځې پورې وزن دیدل خو معطل نه دی او دویم خبره دا وکړه ماته چې د سپ میډیا کاری هغه پډاګوي خو د پردی شاته هم ډيري خبري رواني وي او لک کنات بکول غواړي لک صبر ته همول نه بکاره غسل غواړي وغه دا هم ول چې یو ډله یا یو تن نه ډيري ډلې دي ډېر کندنان دي او سلور پکې هیوادونه شامل دي دویم ته پوس مده هاغون دا کو چې دا وخت کچري سلور هیوادونه په ټیبل یو طرف نه ناشتي په میز د خبرو په دغه پړاو کې یا په پندال کې نو بل طرف ته سوق دي یعنی طالبان دي نو دا هغه سو ډلې سو مشران دي چیلنجز مو سري نو زاخلوال سه دې سوال ته جواب داو چیلنج خو موږ
د طالبانو ترمنځ اخو جنگ دی یعنی که چیر تا دستی فضاد دوسته وی زمان ترمنز او تاگراتک وی او زمان ترمنز درک وی نو نمبا جنگ نوی پا افغانستان نو فلحاز زمان رابطه یو مشکل رابطه ده کارفان رابطه وی ضرورت به سلو رخی زناستو تا و بیرونی فشارونو تا نوی نو فلحاز
لکه څنګه تاسو غوږ نیولې وو هغه زاخلوال سب ته چیلنجز اوسو مشتري ځکه چې جګړه ده طالبانو ترمنځ د افغان حکومت ترمنځ اوس یو خو طالبان په پاکستان کې د مذاکراتو لپاره پاکستان افغانستان چین او امریکا چارواکو چې کوشش کوي بلې خوا ته پاکستانی مطبوعات داسې وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا هم د خوشبینو سرګندونې شوې دي پاکستان کې هم داسې په نړیواله کچه باندې لږ تاثر چې دی هغه اوس هم قوي یا یقیني نه دی لکه پرون په امریکا کې دلته په واشنگټن کې یو څېړنیز ادارې سره د خبرو په وخت یو پاکستانی موضوعات باندې افغاني موضوعات باندې لیکل کون کې امریکایي خبريالا کارلا ټاګال چې اوس په کتاب هم یو لیکل دي دا غینه چې کله دا تاسو شو چې آیا په پاکستان په قربتوب باندې د افغانستان امریکای چین او طالبان ترمنځ خبري چي دي د دې نتیجو ته مطمئنه نو د هغې کارلا ټاګال جواب داو چې ز مطمئنه نه یم او ز ډیره خوشبينه نه یم هغه دغه وجوهات داسې بیان کول کارلا ټاګال په خبرو کې سم مشکل موږ لرو د کارلا ټاګال تاسو لیدې شه دا وخت او کغه کې تاسو نظر زینو دغه مطلب دا دی کارلا ټاګال نه چکلا پروند تا پوسو شنو هغه ورته ویل چې خوشبینه نه مو د خوشبینه کېدو نه کېدو وجوهات خودل یو دا چې طالبان دا وخت جګړه کوي دویم دا چې طالبانو سره دا وخت یوازې هغه د افغان د حکومت مخالفه ګوندونو تمام ګوندونو واک نه دی یعنی په افغانستان کې دا وخت نه یوازې طالبان دي بلکې داعش هم دی د پاکستان نه کوم حقانی نتورک د شمالي وزیرستان نه راغلی دی هغه د پولي پورې غاړې ته هلته هم عملیات کوي او غدا امریکای سره وسم روغی کول ته تیار نه دي نو کارلا ټاګال خدا موقف شو خو ما بیا بل تپوس د هغلی داخلوال سم نه دا وکړو چې په شروع کې لکه څنګه موږ خبرو په شروع کې شپږ مومن سی بوب موبایل ما دا ویل چې دا مذاکرات چې کله شروع کېدل نو خبر دا و چې افغان لیډ مذاکرات به یعنی افغانان به د مشري کوي خو اوس داسې معلومیږي لکه پاکستان کې تاسو دینه مخکې رپورټ هم اورېده چې د پاکستانی چارواکو لخوا طالبانو ته بللی ورکړل شوې دي او دا تاثر ورکول کېږي چې تمام مذاکرات چې د افغانستان په خوخه نه د پاکستان په خوخه او د هغه د منشا مطابق کېږي نو د داخلوال سره جواب دا
نه دا د معنی نه لري اصلا قربتوب د لومړی ناست پاکستان کوي او اصول دا دي چې څو قربوي هغه بلنه ویږي نو د پاکستان بلنه اصلا د قربتوب بلنه ده چې بللی دی امریکای تم لګلی دی چین تم لګلی دی طالبان تم لګلی دی افغانستان حکومت تم ان چې راشي نو موږ مشترک تبن په دغه برخه کې مشترک تصمیم ودا لومړی نه نه د پاکستان باندې شي افغان د افغانستان د حکومت غوښتنه او د لوجستیکي لحاظ افغان تر ده چې موږ په اسلام آباد کې خبرو کو د وضاحت د دې ضروری ده اصل پاکستان غوښتل چې په بل ځواد کې د مذاکرات مګر موږ ورته ویل چې لمړی مذاکرات څنګه لوجستیکي ستونزې وضعیت ولرو اخانتر ادارې چې په پاکستان کې خصوصا د اسلام آباد کې اوسي او موږ د غوښتنې په اساس باندې پاکستان د قبول کړه نو دا چې قربتوب کوي د قربتوب په صفت باندې دوی دعوت ورکړي مګر خبرې چې کومې خبرې په افغانان کې سره خبرې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ به خبرې نه کوي او بل څه د زمونږ په نمایندګۍ خبرې نه کوي په لحاظه افغان
او افغان ترمنځ خبرې وشي نو اشفاق محمد سپتا صاحب د اخري جواب هم اوردلې وی هغه دا و چې بلنه د پاکستان لخوا ځکه ورکړل شو چې پاکستان قربتوب کوي او دا زمنګ په خواهش کوي موږ ورته ویلی وو او پاکستان یا اسلام آباد کې مذاکرات کول سټریټیجیکلی موږ ته بارا او داغو د پاره اسانو نو ځکه دا سیده چې وسوم افغانان به خبرې کوي طالبانو سره او نه به د افغانستان چار لخوانه څوک مشرکی نه به طالبان لخوانه څوک مشرکی او دا خبر اوس تر ډیره حد پورې کلیر ده یا استفاده چې مذاکرات روان دي د پردیشا ته خبرې روانې دي او هم هغه شاندي څنګه چې د بخوارا سره ټاکل شوی و
بالکل او د دې نمخ کې کتا سورې دلی نو بریډر سات صاحب هم دا خبر وکا چې د طالبانو نمائندګانو یا د طالبانو وخت په غونډې پاکستان کې شوې دي که قطر کې غونډه کېږي هم نو د پاکستان نه دغه طالبان زی او که اوس خبرو ته راځي نو هم په دغه کې به د پاکستان رای شامل وي که دغه آماده کیږي او که نه آماده کیږي
بالکل جی
ډیره مننه ساسي
خوشاله
اوسئ ډیره مننه
کدمو نو ریډونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا او وس په خبرونه کې وخت سوې دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب
پاکستان کې د توهین رسالت په نافذ قانون د اعتراض کولو په سر د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په کال 2011 کې خپل سرکاري محافظ ممتاز قادری قتل کو د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې ممتاز قادری ته د 500 سزا وورولې شو او د ګل د سحر په خړه کې 500 کړې شو د ممتاز قادری په جنازه کې په زرګونو خلک شامل شول او مذهبي حلقو دله د شهید درجه ورکړې ده نن د برتانیې مشهور اخبار ګارډین د سلمان تاثیر د قتل او د ممتاز قادری د 500 د واقعاتو په حواله د مذهبي عدم برداشت په موضوع خپل یو تفصيلي اداریه لیکلې ده د اداري په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې د کال 1980 نه راپدېخوا د توهین رسالت قانون 100 ځله بیا تحریر کړی شوی دی او په دې کې دا گنجائش اخوي شوی دی چې د پیغمبر اسلام په شان کې د ګستاخۍ کولو پر سر یو تن ډیر په اسانه د مرګ سزا ته وړاندې کېدی شي. د سلمان تاثیر د قاتل د ممتاز قادری مرستیالان یوازې پاکستان کې نه دي بلکې د برطانیې د برمنګم خار په لویو لویو جماعتونو کې هم د ممتاز قادری د غایبانه جنازې منځونه شوي دي او دی یې شهید اعلان کړی دی. د برطانیې د بریډفورډ او ډیوزبری ښارونو مذهبي اسلامي عالمانو هم ممتاز قادری شهید اعلان کړی دی خو د برطانیې نورو مسلمانانو ممتاز قادری له د شهید په درجه ورکولو خفګان ښکاره کړی دی. گارڈین خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت د قانون خلاف حل زلو کې د سلمان تاثیر قتل د یو لوی او مالدار سړي وړومبه قتل دی. سلمان تاثیر دنیاوی لحاظ سره د اعلی رتبې خاوندو ډیر مالدار وو او کافی مخ مروت لرلو خو دې ټولو سیزونو هم هغه د توهین رسالت پر ضد د تبصرې په وجه د خپل دشمن نه بچ نه کړی شو نو د دې قانون غریب او بې وسه مخالفین به خپل حفاظت څنګه وکړی شي چې نیستمن اندوان احمدیان عیسایان او شیا مسلمانان پکې شامل دي. د سنی مسلمانانو په نسبت د کمشمیر مذهبي فرقې کسان لس چند زیات د توهین رسالت د قانون هدف دي. اداریه زیاتی چې ممتاز قادری ته د 500 سزا او رون کې جج د خپل سر د بچکولو د پاره سم دستی د پاکستان نه تښتېدلې دی. گارڈین اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې دا غلطه ده چې د توهین رسالت په سر په مذهبي آزادو قدغن لګول یا د توهین رسالت په بنیاد په چا تشدد کول یا الون بلون تیرول گینی اسلامی تعلیمات دي. گارڈین لیکي چې د قوانینو سختی په اسلامی تعلیماتو کې ډیره نیغ په نیغه او په اسانو ټکو کې بیان کړی شوی ده هر کله چې عیسائیت کې د قوانینو نفاذ او د سزاګانو سختی د اسلامي تعلیماتو غونډې په اسانه نشي موندې خو بل خوا کې وکتې شي نو خپل مسلمانان د خپل عقیدې په وجه سختو ظلمونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې د میانمار د مسلمانانو مثال ورکول به ډیر مناسب وي. موږ له دا هم هیرول نه دي پکار چې د امریکې په راتلونکو صدارتي انتخابونو کې مقابلې ته ودرېدونکو امیدوارانو کې کم یو امیدوار چې د خپلو ټولو رقیبانو نه دا وخت وړاندې دی د هغه د مقبولیت یو سبب د هغه دا انتخابي وعده هم ده چې که دی صدر شو نو مسلمانان به په امریکا بندي. گارڈین اخبار خپل اداریه په دې ختمه کړی دا چې یوازې اسلام او مسلمانان نه بلکې د روسیې او قدامت پسند گرجی هم اوسوس یو عیسائی ته د یو کال قید سزا او رولې دا ځکه چې ده د عیسایانو مذهبي کتاب بایبل ته یو فضول کتاب ویلی وو.
د پاکستان بلوچستان صوبې په سی بي ضلع کې په هرنۍ سیمه کې دغلته کې د ریل ګاډي چې کوم سرویس وو هغه بیا بحال کړی شوی دی. دغه پرانسته د دغې صوبې وزیر اعلی ثناء الله زهري کړی ده او یاد دی وی چې دا د تیرو 4 کالو راهسې تړلې پروت وو. په دغه باندې د ډیور رادیو خبریال عبدالحمید سمڅور تاسې ته خپل سو شیبو کې بدغه راپور تاسو ته وړاندې کوو او دی وخت کې چې موږ کم رپورټ ترازو نو هغه د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدی مرکه د دغه صوبې د چې کم د تعلیم د چارو سکتر دی د هغه سره مرکه کړې ده نو راځي چې دغه مرکه وره
چې یو سنسز سوی وو. سنسز پروش کال مر شروع کړی وو نو هغه 6 کال کمپلیټ شو او دا هغه څه داسې انکشافات دي او څه نتایج دي په هغه کې د ګو سکولونو هم شامل دي ګوس ټیچرز ګوس سکولونه ګو سټوډنټس. نو هغه ما بار بار دا خبره کړې ده چې نه سو سکولونه زموږ داسې سکولونه وو چې هغه وجود نه لري او دغه سیدا سیدا ساتځه هم یو څه تعداد دي لیکن چونکه دا هغه شمیر داغه یو سیکنډ فیز شروع شوی دی نو موږ اوس داغه سیکنډ ویریفیکیشن موږ شروع کړی دی هغه هم اوس په دغه 45 شپې کې به کمپلیټ سي نو موږ ته به پوره یو پکچر مخته راسي چې سکولونه کم سکولونه یا یو خو گوشت وی چې داغه وجود نه یو هغه سکولونه چې پاغه کې د کوشنانو تعداد ډیر کم دی چې مطلب ټیچر وی کوشنې نه نو هغه سکولونه چې دی هغه موږ یا خو شفت کوو یا بل ځای ته شفت کوو چې چیرې کوشنان ستا ډیر داسې پر علاقائی او پر سیاسي بنیادو باندې سکولونه خلکو ملکانو خانانو ځان ته جوړ کړی دی د سکول وجود وی ٹیچر وی لیکن کوشنې نه نو هغه سکولونه چې دی هغه موږ بل ځای ریلوکیټ کوو هغه ځای لیوړو چې چیرې کوشنان ستا نو دا به اوس تاسو ته په لس پنځلس ورځې کې ډیر انکشافات چې دی هغه در معلوم سي چې په دا تیر وختو کې چې موږ ودیشیانو ته توجه نه ورکوله نو ډیر داسې ګو سکولونه ګو ټیچرز ګو سټوډنټس دا زموږ په سیستم کې چلیدل
سر بعضې استادان دغه ګیله لري په سکولونو کې کوم د زده کړې ورکوي داسې تربیه زموږ دپاره نشته مطلب موږ د نوي کوم نصاب دی دغه سره خپل ځانونه امهنګ کړو مطلب دغه سره په هغه کې په هغه لباس کې سره پټ کړو او هغه نصاب موږ وکشنیانو ته وایي ای ایلتي حکومت دومره غټه بودیجه یشه د تعلیم ته د تعلیم د پرمختګ دپاره ای په دې کې د استادانو د تربیه دپاره څه پروګرام شته
د دا ویسے ڈیر اہم ایریا تھا په ایجوکیشن کې یو خوشنۍ راوړل د سکول ته بیا هغه ته معیاري تعلیم ورکول دا هغه د پاره د ټیچر تربیت چې دی هغه ډیر ضروری دی لیکن له بدقسمتۍ زموږ په بجټ کې همیشه خلک چې دی هغه له کمرو سره له انفراستراکچر سره زیات دا و فیورټ چې کوم ایریا دا هغه ده لیکن پرداشیانو باندې چونګې دا ښکار کیږي نه معلومې نه نو واغه ته زموږ کم د بجټ چې کم پالیسی میکرز دی ډیسیژن میکرز دی هغه ډیره کم توجه ورکی لیکن د تیر کال موږ هغه بجټ چې دی هغه څلور ګونه پنځه ګونه زیات کړي او بیا موږ د صوبایي حکومت له طرفه ډیر کوشش وکړي د سیډا زموږ یو ډیر غټ پروجیکټ اخستی دی شش کال زموږ پروګرام دا دی چې اتنیم زره ټیچران موږ ټرین کوو او کوشش هم دا دی چې په دا نوي بجټ کې موږ مناسب بجټ د دې د پاره کښېږدو چې دغه ټیچرس ته د سلیبس او د نن سبا د مروزي حالاتو د ضرورت مطابق دوی ته ټریننګ ورکړو چې په هغه باندې کوالټي امپروو شي نو دا ستاسو خبره ډیره اهمه ده او په دې باندې موږ توجه ورکړی ده
یو بل خبر هم راځي په بلوچستان کې د سکولونو د سکیورټي په والا باندې سکولونه خلاص شوي دي زیاتره پلورونه چې دي دغه وایي د حکومت څخه دغه ګیله لري د محکمې تعلیم څخه ګیله لري چې دغه سکولونو د څارنې لپاره دې هم اقدامات واخلي ایا ستاسو کوم پروګرام دا وخت روان دی ولې سکولونه خلاصیږي ورځ په ورځ سکولونو کې د شکشانو تعداد هم ډیریږي
په دې کې موږ خپل ادارې تمام تعلیمي ادارې هغه موږ کیټګرایز کړي دي هغه چې کم تھریټ لیول وي په کوم علاقې کې د کم قسم تھریټ وي داغه مطابق د نورو د ایجنسیانو په ذریعہ باندې او د لا انفورسمنت چکم ایجنسیز دي داغه په ذریعہ باندې نو سبا هم زموږ یو میټینګ دی پاور کې کمشنرز ډیپټی کمشنرز پولیس هوم سیکرټری نو د پرایویټ ادارو سره زموږ یو میټینګ دی مخکې موږ میټینګان کړی دي نو تاسو ته لکه څنګه چې ما وویل چې ادارې موږ کیټګرایز کړی دي چې پاور کې ټاپ کیټګری چې دا پراغه باندې باقاعده موږ داسې واچ ټاورز جوړ کړی دي او د پولیس ډیپلویمنت هم زیات کړی دي او بیا چې په سیکنډ کیټګری کې پاور کې او متعلقه تانو ته او ضلعي انتظامیه ته هغه ته ہدایت ورکول شوی دي ایس او پیز باقاعده ور جوړ شوی دي او دغه سی په تھرډ کیټګری کې چې وي داغه د پاره خپل سټنډرډز دي داغه سټنډرډ مطابق چې کوم ضلعي انتظامیه ده او پولیس دي داغه مطابق هغه ارینجمنٹس کوي
بالکل مطلب د سکولونو د سکیورټي د پاره د صوبایي حکومت د ډیر چټکی سره کار کوي سکولونو سره نو وکي هم صبر کاکر سب تاسو ډیر مننه ډیو ریډیو سره د خبر کول
ډیر مننه ډیر شکریہ
در منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا تاسو د صبر کاکړ مرکاج مجد خبريال نعمت سره د سره وا هم ورده او و ما هم کته تاسو ته مج د دې رپورت مخکی ویلو سی یو بل راپور به د بلوچستان زده شته وړاندې کوو چې د بلوچستان د سیبي هرنای سیمې کې د ریل ګاډي فیل کړل سوې ده د ریل ګاډي سرویس فیل کړل سوې دي د ریل ګاډي پټلۍ د سو کلونو زه د ترهګری لوجې زخه باندې دوا په دې حق له نور تفصيلات د حمید سمسور په دا راپور کې
لسیوی زخه ترارنای پوری د اورګاډی د لاین د پرانستی په دستور کې د پاوڅ په شمول یو شمیر عالی رتبه مامورینو ګډون درلودي. پر دې محل باندې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل چې وسلوال په بلوچستان کې د پرمختیا کارونه نسی درولای او حکومت دوران کاری د منځوړلو لپاره د پاوڅ سره په یو خوله دی. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل
ریلوے ٹریک کو اڑانے سے یا جو ہے بے گناہ لوگوں کو مارنے سے فورسز کے لوگوں کو شہید کرنے سے
کچوک دا فکر کوي چې د اورګاډي د لاین د تبا کولو زخه د بې ګناه خلکو لوژنی او د امنیت خوندې ساتونکو لکتلولو زخه به حکومت کمزورې سي. دا د دوی کچا فکر دی او نه دوی په دې باندې ازادي ترلاسه کولای سي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل چې دوی دلته ورانکاری نور نه زغمی.
مې برملا یې کوونګا چې بي مې تاج چې وو دهشت گرد ہے آخری اپنے ہاتھ پاؤں اپنے مار رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جو ہے وہ آخری جو دہشت گرد ہے اس وقت تک ہم جاری رہے گی.
زدلته پسیوی کینن دا خبره پډاګه کوم چې دا تراګردی دوی اوس اخري سولګي وي لاس پښې زله غرزوي. زموږ دغه جنگ به تر هغه مهاله پوری دوام ولري تر څو سي اخري تراګر لمنځنوي تللی. سردار ثنا الله زیری دا خبر هم وکړه چې وسلوال دلته په بلوچستان کې وخپل ځانته ازادي غوښتونکي وایي دوی یوازې د ولسی خلکو په ستونزو کې اضافه کوي. سردار ثنا الله زیری وویل چې په صوبه کې د امنیتي وزیر د شکولو لپاره پوز او صوبایي حکومت په یو خوله باندې دی. دوی به په ګډه د سوکاله بلوچستان او د اقتصادي چارو د پرمختیا لپاره به خپل مبارزه به جاری ساتي. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې څخه بلوڅ وسلوالې ډلې په کوټه، مستوم، بولان، مچ، سیوی او خوزدار کې د پنجاب ایالت پر اورګاډو باندې بمی چاودنی او راکټي بریدونه ترسره کوي چې اوس حکومت د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اورګاډو ته د ورځې د تګ امر کړی دی. دوی د اورګاډو د تحفظ لپاره یو شمیر امنیت خوندي ساتونکي هم ګمارلي دي. د نواب اکبر بوکټي د وژنې را په دی خوا بلوچ وسلوالو ډلو د حکومت په ضد باندې بغاوت پیل کړی دی. دوی له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. سیاسي څېړنکاران وایي چې د بلوچستان مسله په سیاسي توګه باندې حل کېدلی سي، خو د دوی له خولې چې داسې ښکاري چې اوس هم حکومت دغه ستونزه د توپک په زور باندې حل کول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوټا.
قرمن اردوونکو یو بل راپور تاسو ته پام راګرځو. دغه راپور د بادامو په حق لدی، خو دغه بادام د ریډ کراس یا د سور صلیب ادارې لخوا فلسطینیانو ته ورکړل شوی دی چې دی دغه تلکه دغه د بادامو بوټي ولګي په دیواجه چې په غزا او فلسطین کې یا په چې کوم الته کې غربي غاړه ده، په دغه کې د کرکلی شوبه چې کوم دنو هغه د تیر څو کالو راهسي ډیره زیاته خراب شوې ده. په دغه باندې زمونږ همکار زاهد خټک تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د سور صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې غزا کې د بوټو ویشل پیل کړي چې د هغه کروندګرو سره مرستې وشي د چا باغونه اسرائیل سره جګړه کې تباه شوي. دغه ادارې غزا کې مشر ماما داو وای د دې بادام پنځه بیلابیل قسمونو نږدې څلور زره بوټي یې ګڼ شمېر کروندګرو کې ویشلي. پنځوس کاله وړاندې زراعت د فلسطین د مجموعي پیداوار نیم نه زیاته برخه وه، خو دا وخت دغه برخه پنځه فیصده پاتې شوي. د اسرائیل سره په پوله ځمکه باندې خو د ماټر ګولو د یرې څوک کرونده هم نه کوي، خو ځینې کروندګر وایي د دوی مجبوري ده چې دغه خطر ته غاړه کېږدي. فلسطین ته یو کروندګر ماروان ابو مارب وایي دوی د اسرائیل پولې نه و یا اته سوه میټره فاصله کې پراته دي. د فوزی گاړو غزمی کیږي او دوی د امنیتی پوسټونو د ډزو اوازونه هم اوري. دی وای دوی چې کله هم خپل ځمکه تیاروي نو خپل ژوند هر وخت خطر کې ګڼي. د غذا مهم برآمداتو کې سټرابری، بلابل ګلونه، سبزیانې او کبان شامل دي. د غذا ساحلي برخه د اسرائیل معاصرې لاندې ده او یوازې د کریم شالوم نومې لارې د مخې ځنې زرعي پیداوار وړلې کېدی شي. جګړې په مهال د بمبارۍ له امله د فلسطین فصلونه تباه شو او کروندګرو باندې قرضونه واوښتل. د سور صلیب لخوا د بادامو دغه بوټي یو هڅه ده چې د غذا زراعت راژوندی کړی شي. محمد دا وای د پروژې تر مخه هغه کروندګرو ته د بادام بوټي ورکول شي د چا فصلونه جنگ کې تباه شوي. کروندګر دا اندېښنې هم لري ګني دا نوی بوټي به هم د هغه سپرې له وجې تباه شي چې اسرائیل یې د پولیس سره نږدې اونو بوټو باندې وچولو لپاره کوي چې څوک یې د پناه لپاره نشي استعمالولی. فلسطینیان وایي دغه سپرې له امله هغه بوټي مري چې د دوی د څارو خوراک دی. سور صلیب وایي د سپرې معاملې هم د اسرائیل فوج سره چیړلې. د غذا پولې د اسرائیل او مصر کنټرول لاندې دي. څوک سختې څارنه کوي چې دغه لار باندې دغه سیمه کې فعاله حماس نومې وسلواله ډلې لپاره وسله او نور فوجي سامان لاړ نه شي.
په ترکی کې د شام د کډوالو لپاره سکولونه پرانستل سوی دی. په دې هکله تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار وګمه جلوان.
د استنبول اتاتورک سکول کې د چوټي وخت دی. د زرو نه زیات ترکی ماشومان د سکول نه راوځي او کورونو ته ځي. بیا د نورو ماشومانو لپاره د سکول وخت شروع کیږي او یو بلې دروازې ته نږدې وسوه د شام سره تعلق لرونکي ماشومان په بې صبرۍ سره انتظار کوي چې سکول ته ورننه شي. دوی ته هر کلی سیټ کې دایار کوي چې تیر کال د ترکیې د تعلیم وزارت لخوا د ازماینې یو پروجیکټ منتظم دی او دغه پروګرام تر لاندې په سکولونو کې د شام ماشومانو ته د شام سره تعلق لرونکي استادان زده کړې ورکوي. د تعلیم وزارت لخوا غوښتل شوی چې څلور کلاس رومونه دې ورکړی شي. په دې فکر چې دا به کافي شي خو اتلس کلاس رومونه ورته مونږه ورکړي دي. که مونږه د دې نه زیات کلاسونه لرل نو ډېر ماشومان نور هم راتللی شول. د دې دومره غوښتنه ده. د شام څخه راغلي مور او پلار هره ورځ خپل ماشومان سکولونو ته راولي او د نورو په شان دغه ماشومان هم مور او پلار نه په جدا کېدو خفوی. د شام په دغه پروګرام کې بنیادی ګرامر، لیک لوست او عربي زده کول هم شامل دي. خو محمد الهمادي وایي چې د نورو ژبو لکه د ترکیه زده کړه هم پکې شته. دغه سکول چې خلاص شو نو د ډیرو ماشومانو د تعلیم مسلې هواري کړې دي. په دغه کې 15 تر 30 کالو ماشومانو سبق ډیر اهمیت لري ځکه چې یو نوی نسل د مهمو زده کړو او کلچر تعلیم اخلي چې ډیر ښه دی. دغه سکول هله خلاص شو چې د کې سرکاري سکولونو کې د شام ماشومانو ته ور شامل کې دوه ډېرې ستونزې وې چې پرنسپل ارکن پولت وایي. هغه وایي چې کله هم د شام طالب علمان د ترکیې سکولونو ته ځي نو دوی د هغوی نصاب لولي چې دوی په ژبه کې دي او هم د دې له کبله دوی کورسونه نشي پوره کولی او بیا امتحانونو وخت چې راشي نو دوی د ترکیې ژبه زده کړې وي خو په نورو مضمونونو کې ناکامه پاتې شي. ځینې مور او پلار اندېښنې لري چې د دوی ماشومانو لپاره د تعلیم وخت تیریږي. یو نسل تراګرۍ اړخته تللی شي. تعلیم چې نه وي او بیا پیسې د آمدن ذریعه ورسره نه وي نو د شام خلکو ته دغه مشکله ډېر دي مخصوصا په ترکیه کې. د داسې تعلیمي پروګرامونو سره خلک امیدونه لري. زه غواړم چې ډاکټر شم او دغه ماشوم دغه خبرو. ډېر ماشومان هم دا وایي چې دوی غواړي چې بیرته شام ته لاړ شي او هلته بیا آبادي وشي. امید دا دی چې د شام نوی نسل وکړی شي چې یو روښانه راتلونکي ځان ته جوړ کړي. د شام د کډوالو سره د تعلیم په مد کې د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی هم مرستې کوي. ملاله فنډ په لبنان کې د شام د ماشومانو لپاره یو سکول لري او د کډوالو ماشومانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو ورکولو لپاره هڅې کوي. د ملاله پلار ضیا الدین یوسفزئی تیره ورځ مرکه کې ویلي نړیوال مشران په کار ده د ماضي نه زده کړه وکړي. هغه وایي چې د کلونو اوږدې افغان جګړې نوې نسل د تعلیم نه محرومه ساتلی او ټوپک یې په لاس کې اغوستی. هغه وایي که د شام کډوالو ته هم دغه د تعلیم وسایل ور نه کړی شي نو هغوی هم د داسې آینده سره مخ کېدی شي.
د پښتو ژبې وتلی هنرمند اسماعیل شاهد سره د ډیو ریډیو خبریال فاروق فراق صاحب یو وار بیا یو خوندور راپور تیار کړی دی دغه سره په مرکه باندې. راځئ چې دغه راپور واورو د اسماعیل شاهد په شخصي ژوند کې څه دي ورته غوږ شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو د دا خاوره دا خلک سره ستاسو قربا فاروق فراق نن د پختنی خاورې د یو داسې لوی شخصیت سره حاضر دی چې کده ته د ټوکو ټقالو د دنیا بادشاه ویل شي نو بې ځایه باندې وي. مطلب مې د اسماعیل شاهد نه دی. ښاغلی اسماعیل شاهد هغه عظیم مزاحیه فنکار دی چې په زرګونو پښتو ډرامو کې کار کړی دی. د هر کردار چې تر دې وخته مخه تر غلی دی د خلکو په زړونو او ذهنونو باندې نقش دی.
ټوکړی باجی د سره خواجه سره دربار کې پیښ کړی شي د حکم تامل دی وکړی شي خواجه سره سره ټوکړو باجو
حضور خدمت کے سلام پیش کو
اخبل کرنے شروع کری شروع کشا بھائی یا لے کا دوپڑی مارا دوپڑا کو گوڑے سے کرا
بالکل جی
جا نخبل کرنے شروع کشا با اور لان دوں جا جا دوپڑے شروع کر
نن با د خاغلی اسماعیل شاهد سره د دې په ژوند او فن باندې د نږدې نه خبرې کوو او هڅه مو ده چې اسماعیل شاهد تر باندې د نږدې نه وپېژنو. اسماعیل شاهد صاحب هر کله درته وایو ستړي بشئ.
اول ڈرامہ مکمل ہو جی
یہ رجی دس دے کہ یہ ڈرامہ کوں گا سے فرمان لا جان سے بھی ڈرامہ ہے کہ ہن دل کاتی ہوئی کنی دی درو رشتہ کر دے سکھارے شو دس جان سے سیر سے سالا رہی کہ شو کو ملے کہ چا او بھی جن نہ ہو جو جو بیزو او باقی کے مطلب دے زمان نوں چ کر دے لگا اور گے او خود باندھ چ گن دے دا یو
اس پر چھ کل چھ استا سو ڈرامے گورو د کردار پ مناسبت سا یا د موقع پ مناسبت سره پک ڈیرا کھلے گڈا او شاڈو لوم کو چر تک پ خاندان کے دس وا د خادی را جوڑ شنو دا خویند خورن در نہ مطالبہ کئ کنا
دا کو جو گا زنگ گر کل چھ سر تلے شی دان تان تان د دی دان تان تک 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 دی دان تان
تاسو د مختلفو ڈرامو کې مو کردارونه کړي د میم زرما ڈراما واغې کې مو یو لهجه به استعمالول د بابا
دفتر کې بچو
منو دا
بابا ورته لاتلو کنه خالي بابا به چناغو سلام دی واچو نو سلام او داسو چې ډیر ما لیکم نوته بیر وخت ور وای کومه لیره دی بزو چټر داسې سر کې دا نو خو دې چې ونه دی دا هو دا دبه لکه سلولی مې لکه تا ته پ هر اراغنی نو ما دا خو به موږ یو درمو به په ټول سو کې ټوکی کوم نه دا خو نشي کېږي دا شی مالک سپیډ کې وو سپیډ کې
نو هغه مو څنګه
دا نه دا واغش دې راته یو ډول سره دی راو مثلا تو به ما خدا شیت نہ ما واغش تو خدا ما سپیڈ کو سچ اج یاد کا یاد کا زندر نہ ساتھ اپ اس کون کی تدل وہی نہ گلے دا ما سپیڈ کو
مکالمو
ادا نبا شناس چاچے
گلبالی
سر
دنیا کردار
بچا والا
نہ
ڈرامو تعداد بدر تیار پیچھے تر دے وقت پورا سونا ڈرامو کارو کو
واحد فنکار ہوں مجھے زبا لانا ماما و پی ایم جی ایم سے تلیل میں جی ماتا رشت کرا کے جی پیر ستلے تھے مکان شو ذکر چی یو ختمی کی بلے شروع کی گی بلا ختمی کی بلے شروع
فلم طرف تو ہم تلی ہوئی خو فلم کے ہونا چلے دے وجہ سے
فلم کے لکھو کم چی بہی روگان بھی روگان نا ہی بہی اپنا سرے کم بلو شدا مولا کارو دو حقیقت خبر ہے آمان لے لکا دا غم دے نو پدی وجہ باقی بگ دا حکول چی آمان سرے کم دا زما به صرف وقتی نم لیکلی چې بیا دا څه کې زړه سره کار کوم کنه دی وهدا پوری شوی چې په دغه باندې نوم زما لیکلی شوی چې فنکارو می فلانا 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 او فلانا فلانا کې مونږ دې هغه چې وکړه دې تا دا به زړه سره کار کوم دی هغه
چرته سنجیده کردار هم په ډراما کې ادا کړی دی
ډیر په فلدا سې کې کړی چې خپل جوړی دی پدې هغه وخت یو کله زموږ د ډرامي یو خدای چې موږ ډیر زیاتې ریسري ومن پولی پروډوسر ومن سره ډیر محنت کوو ډایرکټر ومن سره ډیر زیات محنت کوو رائټر به مطلب دی هغه پلاټ په سیف باندې ناشته بیا دا ټکی هم غلط دی دا د دغه کې یا دا څه کړه پروډوسر به بار بار ډایرکټر به بار بار راغلی چې دا چې ټیک نه درو کې تو زه نه جوړ کې دا نه مو دې چې کوم ډرامو بابا والا یا دا کله دا یو یو وخت کله ما خبره وره نننن 22 سال بلکې 24 سال وشو چې دا ډراما ما کړی مږي او اوس او بوډا دی اونې 22 سال دا وشو چې دا د بوډا رول ما کړی بهترین ډراما لکه کتا سو یو کوشن کړو چې سره کوم ډراما خو دا نه زیات تر زما لکه دغه ډراما ډیر خو خو
کله چې په کور کې نه شي خپلوانو سره نه شي دوستانو سره نه شي بیا سره
بالکل سیریس ما کې سیمې سیمې کوم چې نه به بچم دې چې دې نه مرگرو کے ناستی مرغور کے ناچ نے سچا جا لکا وے سچا جا لکا سچا تے سچا تے آواز گر کو بس مرغری کو پوچھا لے جی اگے آواز رکھے سچا جا لکا سچا دے سچا دے کدا
ددی فن پ اعتراف کے متروس سونا ایوارڈ نہ ہو جائے جی گٹی دی
تے دو پی ٹی وی ایوارڈ وایا تم 10 سال آل راؤنڈر ایوارڈ نہ رشتے دی جی دا بس لسے ایوارڈ کو پی ٹی وی
صدر دی ایوارڈ متروس پورے
دی صدر دی ایوارڈ میجا رشتے دی
برائیڈ آف پرفارمنس کرنے کی بدا آس کرے ایوارڈ دے نو ریوارڈ نو بس ہمیں سو کی جی بس ما دا پارا دغا لو ایوارڈ دے دا عوام را سر مین نہ دا عوام کو خے ما سو کو مکرے کم چھ دے کو گا دے ما شو دے کزنا نہ دا کو گا دے کزوان نہ کار سو دی نو راتے کا السلام علیکم
اکثر ڈرامو کے مگورو جی چ بچا پک جوڑے گئی کہ پرشتیا باندے بچا شوئی اول حکم بم سہی
تے بچا شو مگر
اسماعیل شاہد صاحب نا داغی د جن او فن پا والا باندھے دغه خبرې چې فکر کوم د دین مخ کې با مخ ته نو راغلی ډیر خلک وته نو خبر د دین پس با درته بیا یو بل پروګرام سره حاضرې کو
منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوریډیو ټی وی خبري خبرونه پای ته ورسیده. تاسو ته شپه غواړم.